السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 25 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره 19 پروګرام جمهوریت لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلي تورونه رد کړي دي. سپینماني وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالات پورې تړلې ده. قطر وایي تر شلو میاشتو وروسته به خپل سفیر بیرته تهران ته ولېږي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځایه دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دا خبره د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته په یو بیان کې سوې ده. په بیان کې پر امریکا ژغ سوی چې خپل پام دې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ورواړوي. له غونډې وروسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف خبریالان ته وویل چې دوی به د امریکا د افغانستان د تګلارې تر اعلان وروسته د اسلام آباد د ملاتړ تھڑل پارا دا گوانڈی ہی وادونو سفرو نہ کبھی
آنے والے دنوں میں جو اپنے ریجن میں ہمارے ہمسائے
کی چپ منطقہ کی زمون کم گاونڈی ملگری ہے وادو ندی داغی سر ملاقات کبو لمڑے بیجنگ تزم اوہا سمودا چی لہاغی رستو ماسکو تا لال شرم.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د دې هیواد وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو ګډون وکړ. دا لا غوړسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په خپل خاور کې د ګډوډۍ تشدد او ترګري استازي له منځه یونسي، نو یا به مرسته ورباندې بند کړي یا به د غیر ناټو اتحاد حیثیت ختم کړي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلاره په افغانستان کې د قراري رامنځته کولو سره د امریکا ژمنتیا په ډاګه کوي. جنرال جان نیکولسن دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال وکړې. نوموړي ویلي چې دوی به په افغانستان کې ځکه ناکامه نه سي چې له همدې سره د امریکا خپل ملي امنیت هم تړلی دی. جنرال جان نیکولسن پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته حاضر سي، هغه ځکه چې د ده په وینا د جګړې په ډګر کې نه سي بریالي کېدلی. بلخوا به سپینماني وایي په افغانستان کې د امریکا ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې ده. د خبره د سپینماني ویاندې سارا سینډرز د پنجشنبې په ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروسته یې هدف د افغان حکومت او طالبان ترمنځ یو داسې جوړجاړي ته رسېدل دي چې د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وار له مخه د خپل هیواد په اړه د امریکا د نوې تګلارې هرکلی کړی دی. بلخوا نیدرلینډ نن اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور فوزي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیدرلینډ د وړوکي ځواک شمیر له 10 څخه 14 ته لوړ شي. په افغانستان کې میشت د نیدرلینډ سرتیری جنگي ماموریت محارب ماموریت نه لري، خو د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او د کابل په پوځي اکاډمي کې له افغان افسرانو سره همکاري کوي. وبخشي د نیوزیلینډ دی. نیوزیلینډ د 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې سرتیری لري چې زیاتره زیماریان یې د بیا رغونې په چارو کې همکاري ده. دا هیواد وایي د راتلونکي 2013 کال تر جون میاشت پورې به په افغانستان کې خپل پوځي شتون ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي په پېښور کې له ډینګي ناروغۍ اغېزمن سوي 4000 کورونه پاک کړي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې پر یاد ناروغي د مکمل کابو موندلې هلې ځلې روانې دي. په تېرو دوو اونیو کې د پېښور روغتونونو ته تر 800 زیات ناروغان وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو یونیسف وایي په پاکستان کې د خوارځواکۍ مسله خطرناک حد ته رسېدلې ده. دا خبره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې په دې اړه تر یوې غونډې وروسته د یونیسف د خیبر پښتونخوا مخکښ ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وکړه. هغه وویل په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې 14 میلیونه او په قبایلي سیمو کې 3 میلیونه کسان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
په ماشومانو کې د فزایي کمزورې مسله زیاتی کې او کمی کې نه په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایی کمزورې ښکار دی. دغه شانتي ډېر زیاتې زنانه چې کمی د اولاد وروړو په عمر کې دي او دا غینې علاوه یا مین دي پغې کې د وینې کمی ډېر زیات دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی هم د ملګرو ملتونو سره یو ځای د دې مسلې د هواري لپاره هلې ځلې کوي. قطر وایي تر شلو میاشتو وروسته به خپل سفیر بیرته تهران ته ولیږي. قطر خپل سفیر د مظاهره چانو لخوا د سعودي عرب د ماموریت تر لوټل کېدو وروسته د احتجاج په توګه له ایرانه استلی وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې سفیر به په تهران کې خپله سفارتي دنده پیل کړي، خو هغوی د دې خاصه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د یاد وزارت په بیان کې ویل شوي چې قطر له ایران سره دوه اړخیزه اړیکې ټینګول غواړي. بیان زیاتوي چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په دې اړه له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره پر ټلیفون خبرې اترې کړې دي. ایران د قطر د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا دفاع وزیر په روس تور لګولی چې په زوره نړیوال سرحدونه ټاکل غواړي، او زیاتوي چې واشنگټن یوکرین ته د دفاعي وسلو ورکولو په جدي توګه بیا کتنه کوي. جیم میتس د امریکا هغه لومړی وزیر دی چې په لسیزو کې په لومړي ځل یوکرین ته تللی. د ویلي چې امریکا د روس له لوري د کرایمیا اورګډولو ګام نه مني. ښاغلی میتس دا خبرې پرون په کیف کې د یوکرین له شوروي اتحاد د خپلواکۍ اخیستو د څلورویشتمې کلیزې لمانځلو پر مهال وکړې. د یوکرین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې واشنگټن له یوکرین سره ولاړ دی. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسي حال سراج زهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي، او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.10 روپۍ او 25.50 روپۍ. یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي، او 344 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی، او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 15 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او دا کرنسو بیا د موسم حال مله سیرات زهیره واوریدل. په خبرونه کې به واوري: پاکستان په رسمي ډول د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې وسلوالو ته پټنځای نه ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په پېښور کې د ډنګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې ماشومان او ښځې د خوراک له کمی سره مخامخ دي.
په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایي کمزورۍ ښکار دی. دغه شانتي ډېرې زیاتې زنانه چې کومې دي پاغي کې د وینې کمی ډېر زیات دی.
د پاکستان په سینټ کې د پاک او هند دوستي ګروپ یو غونډه شوه. د ډلې یو غړی وایي
کدا د پارلماني ګروپونه یو بل سره ملاو شو او په دې باندې خبرې وکړي، نو شاید هغه ایجي آیس دی ولا خبرې چې څو نار راوځي.
په اونیس پروګرام جمهوریت کې د افغانستان ولسی جرګې کار تا کته نه لرو.
ولسی جرګه په افغانستان کې داسې شرایطو کې د مابین تسوله چې افغانانو د ټول سیزو شاته تجربه د دیموکراسۍ د لاس ورکړې وه.
له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان حکومت په رسمي توګه د امریکا لخوا لګیدلې تورونه رد کړې دي. د خبرګون لاغه وروسته خودل شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د ملي سلامتیا کمیټه غونډه وشوه. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوي چې پر پاکستان نیوکې کول به په افغانستان کې له کرارۍ سره مرسته ونه کړي. محمد عمران تفصیل لري.
له غونډې وروسته جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان د یو گاونډي هیواد په حیث په افغانستان کې امن او ثبات غواړي. د افغان جګړې له کبله کډوال نشه یي توکي او وسله راغله او د پاکستان پر ضد په افغانستان کې محفوظه پټځایونه جوړ شو چېرته چې د پاکستان پر ضد وسله والې ډلې بریدونه هم کوي. د قومي سلامتیا کمیټه کې ویل شوی چې نړیوال ورورولۍ په شریکه د افغانستان نه د وسله والو پټځایونه ختم کړي، د پولیس د څارنې نظام ښه کولو، د افغان کډوالو واپسي او د افغانستان کړکیچ د سیاسي حل لپاره د مرستې وکړي. اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان له نو راسید امریکا او افغانستان سره په شریکه په جنگ ځپلی افغانستان کې د امن په خاطر کار کړي. یو اوږد فوجي کمپاین افغانستان ته تباہی ورکړي او په زرګونو ولسی وجلې دي. پاکستان د افغانستان خپلواک او د افغانستان په مشره د امن په خاطر پورته کیدونکو هر ګام ملاتړ کوي. اعلامیه تر مخه پاکستان د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایانه کوي او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان عملیاتو ثابت کړي چې دا ختمېدلې شي. پاکستان تیار دی چې ترهګرۍ مخنیوي په اړه خپل تجربه شریک کړي. د قومي سلامتیه کمیټه په غونډه کې یو واری بیا ردی خبرې تکرار کړی شوی چې پاکستان به کله هم خپل ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او له خپلو گاونډیانو هم دا تمه لري. د هند په اړه د قومي سلامتیا کمیټه کې ویل شوی چې هند د پاکستان بې ثباتي غواړي، د گاونډي هیوادونو په دننی معاملو کې ګوتې وي او ترهګري د ریاستي پالیسۍ په توګه کاروي. پاکستان یو ذمہ اټمي ریاست دی او دغه اساسې په محفوظ لاسونو کې دي کوم چې ټوله نړۍ منلې. د قومي سلامتیا کمیټې په دې غونډه کې د وزیر اعظم تر څنګ خارجه وزیر خواجه آصف، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال، د دفاعي چارو مرکزی وزیر خورم دستگیر، د دریواړه ځواکونو مشرانو، د قومي سلامتیا سلاکار لیفټنټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنټ جنرال نوید مختار سره سره نور لوړ پوړو چارواکو ګډون
وکړو. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام وایي د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوي اعلان شوې تګلاره کې نوې څه نشته. دی وایي په افغانستان کې به د هند زیاته ښکېلتیا ګټه ونه کړي. نوموړي دا خبره له ډیوا ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې. له واشنگټن نه زموږ همکار افتخار حسین په دې اړه نور حال لري.
پاکستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ویلیام میلام وایي د صدر ټرمپ لخوا افغانستان او سویلي اسیا لپاره اعلان شوې تګلاره کې ورته نوي څه نه ښکاري پرته د دې چې هند ته پکې زیات فعال رول ورکړی شوی. دی وایي ورته څه نوي نه ښکاري پرته د دې چې هند ته زیات اهمیت ورکړی شوی او په ولسی کچا په پاکستان غږ شوی چې د ترهګرو ملاتړ بند کړي. د وایس آف امریکا دیوه سره ځانګړي مرکه کې سفیر ویلیام میلام زیاته کړي هند ته فعال رول ورکول به کومې مثبتې نتیجې مخې ته رانوړي. دی وایي افغانستان کې د پاکستان پالیسۍ په کوم چې امریکا نیوکې کوي پاکستان د هند د یری له وجې ساتلی. دی وایي دا به غټه غلطي وي چې امریکا هند افغانستان تخکیل کړي، چې له وجې به پاکستان هم هغه پالیسۍ جاری ساتي کوم باندې موږ نیوکې کوو. دی زیاتوي کچره پاکستان تګلاره بدلول مقصد وي نو باید دغه ملک ته ورکیدونکي مراعاتو طریقه کار بدل کړي شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د صدر ټرمپ لخوا افغانستان نه ځواکونو اوباسلو کومه نیټه نه ورکولو ته څنګه ګوري، سفیر ویلیام میلان وایي دی وایي افغانستان نه وتلو کومه نیټه ورکولو کله هم حق کې نه دی پاتې شوی. د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی له خولې وایي نیټه ورکولو په صورت کې طالبان وایي امریکایانو سره به ګړی وي خو دوی سره ټول وخت دی. سفیر ویلیام میلام وایي افغانستان کې پرمختګ لپاره باید د افغانستان فوج قوي کړي شي چې د هغې لپاره اضافه تربیه کار لیږل به مناسب وي چې افغان ځواکونه د دې جوګا شي چې د خپل حکومت دفاع وکړي شي. دی وایي افغانانو ته به ډېر څه پخپله کول وي خو امریکا به خپله ژمنه سرته رسوي، په خصوصي توګه فوجي لړکې چې موږ کوم ژمنې کړي دي. سفیر ویلیام میلام وایي افغانستان کې اوږدمهاله امن او ثبات راوستلو لپاره ضروری ده دغلته د حکومت انتظامی چارې د اداري فساد او نا اهله خلکو نه پاکي وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د تګلارې اعلانولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ سفارتي تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. ډونلډ ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکول د زغملو وړ نه دي، خو اسلام آباد په جواب کې ویلي چې د ډونلډ ټرمپ دغه خبرو مایوسه کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان فشار زیات شوی، د چین یو لوړ پوړي چارواکي د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته په ټلیفون ویلي چې باید د پاکستان د سالمیت ناویوشي. پښتنه دا ده چې د چین له لوري د اسلام آباد دفاع کول څومره موثره ګام دی. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
د سه شنبه په ورځ د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د خپلې انتظامیه د تګلارې اعلانولو پر وخت ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې واشنگټن په اربونه ډالره پاکستان تور کړي، خو اسلام آباد هم هغو ترګرو ته پناه ورکوي چې امریکا ورسره یګړه کوي. د تګلارې اعلانولو وروسته پاکستان غبرګون وښود او ویل چې باید د ترګریزه جګړې پر مهال د دې هیواد هرو کړ سوې قربانیانې ومنل سي او دا چې د ډونلډ ټرمپ څرګندونو ناهیله کړی دی. په دې اړه په پاکستان، افغانستان او امریکا کې تاوده بحثونه لا هم روان دي. داسې فکر کېږي چې د ډونلډ ټرمپ څرګندونو پاکستان تر فشار لاندې راوستي، خو په عین وخت کې چین د پاکستان دفاع ته راغلی او پر واشنگټن یې غږ کړی چې د اسلام آباد د ځمکني تمامیت درناوی وکړي او د دې هیواد جایز امنیتي اندېښنې ومني. د چین د پاکستان ملاتړ ته راتلل ځینې کارپوهان د اسلام آباد په ګټه بولي. په دې کې یو هم د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر
پاکستان بالکل میدان تھا خبر اول چین حملہ اکڑا مردہ نہ مانو چین بس کے نوی نمکی پاکستان.
چین په پاکستان کې د شاوخوا شپږ پنځوس ارب ډالرو پنګه اچونه کړې ده. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د نورو لاملونو پرته یوه مهمه وجه دا ده چې بیجنګ نه غواړي د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې تر دې حده خراب شي چې سرمایه‌کاري له خطر سره مخامخ شي. خو د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز وای باید پاکستان د بیجنګ په سفارتي ملاتړ زیاته تکیه ونه کړي.
دا صرف زبانی ڈپلوماتیک خبری دی. امریکی سره د چین دون الوی تجارت دے اور ہند سره دای دون الوی تجارت دے کہ پاکستان کم داری تجارت دے اغا اگے مقابلہ کی اس بانی نہیں لری تو پاکستان دپارہ بعد چرت ہم جلے ہند سره یا امریکی سره چین تعلقات کی بنا خراب ہے. پاکستان کے چکم پالیسی سازان دی اغا بجائے دے چې دا وګری چې چین دپارہ بوری او کم خبری جائز دی د پاکستان ته انتس کی دی ادھر کی تراجری نہیں ہے تراجری خراب دی پاکستان نیشن دے چن بلین نان دی چی دے پل مفاد دا پارا چی دے دا کسان روانا سی پل اس باقا بل خراب استعمال ہوئی تا نپری گی دی اور دسی نور ملکون تم بے طرف تارا ہو دی چی اغام خفل اس باقا پاکستان خراب استعمال ہوئی تا ستا نبو دی.
بلخوا پاکستان حد سے پیل کری چی پدی لڑکی دا نور ملگرو ہوا دونو ملاتار ہم ترلا سکری او دا پاکستان وزیراعظم شاید خاقان عباسی وار لمخا پا ریاض کی لسعودی چارواکو سرا دا نور خبرو ترچنگ دا خبر ہم بحث کری دا.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکی پرون په پیښور کې د ډنګي ناروغي په اړه په خبري هونډه کې ویلي دي چې د ناروغي د مخنیوي په لړ کې هلې ځلې روانې دي. نوموړي په خبري هونډه کې ویل چې د ډنګي نور ناروغان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي چې په جدا وارډونو کې دا وخت علاج روان دي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوس را کوي.
تیر مازیګر د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی په پیښور کې د ډینګي ناروغۍ په اړه په خبري غونډه کې ویلي دي چې د ډینګي وایرس نه په سناسه ډول متاثره سلور دره کورونه یې د دغه وایرس نه صفا کړی دي او په مکمله توګه د ډینګي ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. شارام خان ترکی وایي چې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي او آگاهۍ لپاره به کور په کور په مسلسله توګه د صحت ټیمونه ګرځي. شارام خان ترکی په خبری غونډه کې وویل چې په تیرو سلیریشتو ساعتونو کې د ډینګي وسلوېخ نور ناروغان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي او یو اویا کسان د علاج او درملنې وروسته په تیرو دوه درې ورځو کې د روغتونونو نه فارغ کړي شوي دي. یاد دې وي چې په تیرو دوه اونو کې د پیښور په درې واړه هسپتالونو کې تر 800 نه زیات د ډینګي ناروغان داخل کړي شوي وو چې پکې تر دې دمه د ډینګي ناروغۍ له وجې د وو کسانو د مړینې پخلی شوې دي. بلې خوا ته تیر ورځ په پیښور هایکورټ کې د ډینګي د ناروغۍ د مقدمې د اورونې پر مهال د پیښور هایکورټ یو جج اتیکشا ویلی دی چې حکومت دی د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او دې لړ کې دی حکومتونه د سیاست کولو څخه ډډه وکړي. پېښور های کورټ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پنجاب صوبې نه د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوه ډله پېښور ته تېره اونۍ راغلې وه او دغه ډله اوس هم په پېښور کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. د پښتونخوا صوبایي حکومت په دغه ډله باندې تعهدات لري او وایي دغه ډله د هغوی د اجازت نه بغیر د سیاسي مقاصدو لپاره دلته رالېږلې شوې وه. بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام پې لخوا تېره ورځ د ډینګي ناروغۍ په اړه یو تحریکي التوا په صوبایي اسمبلۍ سیکرټریټ کې داخل کړی شوی دی چې پکې په دغه ناروغۍ په اسمبلۍ کې د تفصیلي بحث کولو غوښتنه شوې ده او په دغه لیک کې د جمعیت علما اسلام پې د اسمبلۍ غړي مفتي پزلغپور په صوبایي حکومت تور پورې کړی دی چې نه پخپله د ډینګي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سم ګامونه پورته کوي او نه د پنجاب نه راغلي هغه ډله کار ته پرېږدي کومه چې تېره اونۍ د ډینګي د ناروغانو د علاج لپاره له پنجاب صوبې نه راغلي ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پرون د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د صوبایي حکومت تصور لاندې په دستوره کې چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په ماشومانو او میندو کې د غذایي اجزاو د کمی ستونزه د ایمرجنسي حد نه هم سیوا شوې ده. چارواکي وایي په نړۍ کې ټول دوه اربه خلک د غذایي اجزاو له کمی سره مخامخ دي او په پاکستان کې هر دویم ماشوم د غذایي اجزاو له کمی سره مخ دي. خو د پښتونخوا حکومت چارواکي وایي په دې ستونزه قابو موندلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. له پېښوره غلام غوثرو.
په پېښور کې د یونیسف او صوبایي حکومت د سوري لاندې په یوه دستوره کې چارواکو وویل چې په نړۍ کې دوه اربه خلک د سناسه ډول غذایي اجزاو د کمی سره مخ دي او په خیبر پښتونخوا کې 14 میلیونه خلک او په قبایلي سیمو کې 3 میلیونه خلک د غذایي اجزاو د کمی سره مخ دي. د یونیسف یو چارواکي ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وویل چې د غذایي اجزاو د کمی مسله په پاکستان کې مخ په زیاتېدو ده.
په ماشومانو کې د غذایي کمزوري مسله زیاتی کې او کمی کې نه په ساده ټکو کې هر دویم ماشوم دی وخت کې د غذایي کمزوري ښکار دی. دغه شانتي ډېر زیاتې زنانه چې کمې د اولاد روړو په عمر کې دي او دا غي نه علاوه یا مین دي پاغي کې د وینه ډېر زیات کمی او دا شي د نورو مایکرو نیوټرینټس کمی ډېر زیات دی. نو مسله خو ډېره زیاته ده.
د یونیسف یو بل چارواکی عین خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د غذاییت د کمی مسله په پاکستان کې د بیړني حالاتو د حد نه هم سیوا شوې ده. عین خان اپریدی وایي د غذاییت د کمی د بیړني صورتحال ته په کتو سره صوبایي حکومت د صحت د نړیوالو ادارو په مرسته د 800 میلیون روپو یو پروژه هم پیل کړی ده.
خیبر پختونخوا ګورنمنټ چې کوم دی نو دی حواله سره الریډي یو نوټیفیکیشن کړی چې یاره دا مال نیوټریشن چې کوم دی دا په دې پروینس کې یو ایمرجنسی هغه دی. اوس یو خو اقدام چې د پی این ڈی د طرف نه رالو د پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ سٹنٹنگ ریڈکشن پروجیکٹ هغه کې 800 ملین روپے چې کمی دي نو دا داغه ورته او د دریو کالو پروجیکټ ته او هغه باندې اوس داغه چې کوم ډیټیل پلاننګ دی هغه باندې اوس کار روان دی.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا د غذایی موادو د کمی پوره کولو د یو بل پروګرام مرستیال ډایریکټر ډاکټر ضیاءالحبیب وایي صوبایي حکومت هم د غذایی اجزاو په کمی باندې د قابو موندلو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي دي.
نو مخکې زمونږ په ووټ ډیسټریکټ کې پروګرام سره د پورا مختلف یو ایجنسیز سپورټ او اوس موږ په خپل انټیګریټډ پروګرام کې دا پروګرام واچو. زمونږ 12 ډیسټریکټ کې اوس پروګرام شروع دي او موږ دغه لپاره به 500 نیوټریشن اسسټنټ لرو. هم سره په پی سی 1 کې 99 نیوټریشن اسسټنټ دي موږ لرو او د لپاره موږ د اریو ډیسټریکټ په یو نیوټریشن کوارډینیټر به اخلو. د اریو ډیسټریکټ به یو کشوي اوس نشته اوس به اخلو.
په دې دستوره کې په دې خبره باندې ټینګار وشو چې د غذاییت په مسله د قابو موندلو لپاره د حکومت ټولو ادارو رسنیو او ولس له په ګډه کار پکار دی او په دې اړه په ولس کې په لویه کچه آگاهي خورول غواړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په سینیټ کې جوړ د پاک او هند دوستۍ ګروپ لخوا په غونډه کې سپارښتنه ورکړل شوه چې پکې ویل شوی د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولو لپاره په پارلماني کچې خبرې اترې وکړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ شوه چې مشرۍ یې سینیټر کریم خواجه وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
په سینټ کې د پاک او هند ملګرتیا ډلې یا پاک هند دوستی ګروپ یو غړي ستاره ایاز د پنځمبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د یو هیواد په پارلمان کې د بیلابیلو ملکونو لپاره داسې ګروپونه جوړیږي کوم چې په سفارتي او پارلماني کچ ملاقاتونه کوي. هم دوی کولای شي چې د هیوادونو ترمنځ کوم واړه واړه اختلاف مخې ته راځي هغه له منځه یوسي.
کدا د پارلماني ګروپونه یو بل سره ملاو شي او په دې باندې خبرې وکړي نو شاید هغه وایي چې آیس بریک والا خبرې چې ناره راوځي. خبره اخر کې بیا دا وشوه انډیا چې کوم دلته کې ایمبسی دا زمونږ چې کوم کنوینر دی هغه به انوایټ کوي هغه به راځي یو جنرل ډسکشن به ورسره کوو. د هغې نه بس دا هغه ګروپ چې کوم هلته جوړ دی هغه به مونږ پاکستان ته راغواړو. زمونږ دا ګروپ به هلته ځي هندوستان.
ستاره زیاته کړه چې که د خبرو اترو د لړۍ پیل شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړو خبرونه مخې ته راتلل کمېدلی شي ځکه چې د یو راپور تر مخه دې کال کې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله شپږ سوه جنګونه شوي. په دې غونډه کې ویل شوي چې د سیاسي مشرانو تر څنګ د فوزي استازو د خارجه وزارت په کچه او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو ترمنځ د اړیکو خو کولو لپاره خبرې اترې پکار دي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ځوانانو یو شل کسیز ډله د امن کانفرنس لپاره هند ته تللې وه چېرته چې د سیاسي خلکو تر څنګ د رسنیو د غړو او زده کوونکو سره ملاقاتونه کړي. د دغه ډلې یو غړی نظر سید وایي چې د دواړو هیوادونو ولس له یو بل سره تګ راتک او ښې اړیکې غواړي خو رسنۍ لکړه کې ډک خبرونه خپروي او په خصوصي توګه د هند میډیا د پاکستان پر ضد منفي پروپاګاندا کوي کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پورم اړیکو ته زیان رسولی شي.
څومره هم د خلکو سره لیدل کتل شوې دي کاغه په انسټیټیوشن باندې دي کا عام خلکو سره زمام مخامختیا شوې ده نو هغه کې مونږ ته ډیر ویلکمینګ یا ډیر زبورته هم چې په خپله طریقه باندې هغه مونږ ته کتلې دي ملاو شوې دي را سره او ډیر ملمسیا هم زموږ کړه.
نظر سید په وینا چې په دغه کانفرنس کې د درې دېرش هیوادونو د ځوانانو ډلې راغلي وې خو هندي میډیا غوښتل یوازې له دوی سره خبرې اترې وکړي کوم چې وروستو په یو بل انداز کې پرسنیو کې پرې شوې هم وې. د ذکر ده چې د هند او پاکستان ترمنځ وخت پر وخت په ایل او سی یا لائن آف کنټرول باندې ډزې کیږي او پاکستان بیا بیا ادعا کوي چې هند عام ولس په نخښه کوي خو په داسې حال کې د سینیټ د پاک او هند ملګرتیا ډلې یا پاک هند دوستی ګروپ ټینګار کړي چې هر کڑکېچ ته د خبرو اترو لاره هوار کړي شي او د لړکی د یادې ډلې لغړو د هند او پاکستان د اړیکو خو کول لپاره وړاندیزونه هم غوښتي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا د سواد په منګوره کې یو ځای سندرغاړي د موسیقي د زده کړې او سکول پرانیست کړي. دی وایي چې مقصد یې د پښتو روایتي موسیقي ته وده ورکول دي او د هنرمندانو لپاره د ناستې ځای جوړول دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د موسیقي په آواز شروع کیږي.
دغه خوږ جبې زلمی سندرغړی اقبال یوسفزی دی چې ډېر په وړوکوالي کې د سندرو زده کړې شروع کړي. دی وایي چې سوات بینګوره کې مې په دغه مقصد د موسیقي سکول جوړ کړی چې د پښتو سندرو او موسیقي سره مینه لرونکو ته هم دغه فن وخایم.
بس دی دا خو مونږ داسې یو دفتر جوړ کړو مونږ چې په خپله به پکې ناست یو بلکم زمونږ د میوزیک چې کوم نور ملګري دي هغه به را سره پکې هم ناست وي او چې کوم ملګري شوق لري د دې پن سره زده کړه کول غواړي نو بالکل دې ته راتلی شي مونږ به ورته زده کړه کوو به ورته.
هغه زیاتوي چې سوات کې د مودې راسي د موسیقۍ سره مینوال ډېر زیات دي او دې سیمې خلقو کې ډېر زیات قابلیت ده خو دوی ته د پورته تلو موقع نشته.
نازی اقبال سنگرانو کې زمونږ د سوات ته غزاله زمونږ د سوات وا ډېر دسي سنگران دي چې کم مشهور دي کرن خان بای شون اغم د سوات ته حکومت نه زمونږ دا دغه دی چې په دې سوات کې مونږ ته دا سہولتونه راکې چې سټوډیو غانې هم جوړې شي دلته کې بل خبر د خپل انسټیټیوټ چې کم د سکولونه وي د میوزیک د هر یو سیس خپل انسټیټیوټ وي چې دسي مونږ ته میوزیک هم جوړ کړی شو ډېر زیات پخوي.
اقبال یوسف زیاتوي چې دغه سکول د مقامی هنرمندانو او د موسیقي مینوالو د ناستې ځای هم دی.
یو سړی دی پن تر اوزی ناغه بخ کاپی لکه د استاد سره بکینی ناسته پاسته بکای شاګردی بکای کم از کم لکه ډیر وخت علی لکه زما بخپله په دې فیلډ کې 13-14 سال شو.
د موسیقي سکول استاد کاشف خان چې د موسیقي تړون کوي او تعلق د مردان سره دی ولې د 1300 کالو راسي سواد کې مشته دی په دا اړه وایي
دله بدل تک لکه بیان راځي واده به خادی وي دله بخلک راځي دی به خپل زی خپل لکه مزدوري به کیزاله ولې چې موږ ته خود پړنه سنشته د بل سنشته.
د موسیقي دغه ناستې ځای کې موجود یو مینوال اعتزاز یاتوي چې دوی د هنرمندانو قدر کوي، خو دولت ته هم پکار دي چې د داسې خلکو مرستې وکړي.
میډیکل فنډز راوځي یا چې کوم نور د دې لپاره د انسټرومنټ د لپاره کوم فنډونه کرل پکار دي، چېرې دې په اکثر داسې زموږ داسې هنرمند دلته موجود دي چې هغوی سره هنر شته خو د هغوی سره انسټرومنټ نشته.
د موسیقۍ دغه مرکز په اړه اقبال یوسفزی زیاتوي چې دې ځای ته هر قسمه د موسیقۍ مینوال راتلی شي او دوی به مینوالو ته ویډیا زده کړې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان حکومت ویلي د امریکا د تور بیزای دی چې پاکستان وسوال ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دا خبره پنځمې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته په یو بیان کې شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره په افغانستان کې د کراري له منځته راتلو سره د امریکا ژمنتیا په ډاګه کوي. جنرال جان نیکولسن دا څرګندونې د پنځمې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال وکړې. سپین مانی وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالات پورې تړلې ده. دا خبره د سپین مانی ویاندی سارا سینډر د پنجاب په ماشان په واشنگټن کې خبريالانو ته وکړه. نیوزیلند نن اعلان کړی چې افغانستان ته درې نور فوجي افسران استوي. په دې سره په افغانستان کې د نیوزیلند د وړو کې ځواک شمیر لسو ځخه دیارلسو ته لوړ سي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي په پېښور کې لډینګي ناروغي اغیزمن شوي څلور زره کورونا سپا کړي دي. نوموړي د پنجاب په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري غونډې ته ول پر یاد ناروغي د مکمل کابو موندلو هلي ځلې روانې دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په پاکستان کې د خوارځواکۍ مسله خطرناک حد ته رسیدلې ده. دا خبره د پنجاب په ورځ ناوخته په پېښور کې په دې اړه تر یوې غونډې وروسته د یونیسف د خیبر پښتونخوا مخکښ ډاکټر جمیل مشال ریډیو ته وکړه. قطر وای تر شلو میاشتو وروسته به خپل سفیر بیرته تهران ته ولیږي. قطر خپل سفیر د مزارچان لخوا د سعودي عرب د ماموریت تر لوټل کې دروسته د احتجاج په توګه له ایران څخه استلی وو. د امریکا دفاع وزیر پروستور لګولی چې په زور نړیوال سرحدونه ټاکل غواړي او زیاتوي چې واشنگټن یوکرين ته د دفاع وسلو ورکولو پر جدي توګه بیا کتنه کوي. جیمز میټس چې د امریکا غ لومړی دفاع وزیر دی چې په لسیزو کې په لومړي ځل یوکرين ته تللی ویلي امریکا د روس له لوري د کرایمیا د ورګډولو ګام نه مني.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې راوی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د ډینګي د مرض د خپرېدو او هسپتالونو کې د درملنې او تشخیص د سهولتونو په حواله حکومت او د صحت محکمه موږ بخلو له تیار نه یو، خو که موږ د ولس په رویې نظر واچو نو یو تن هم د خپل او د بچو تحفظ لپاره هغه ګامونه نه اخلي کم چې ولس ضروري شوي دي. ادارې په وینا چې نه خو حکومت سره د ماشو مخنیوي او نه ورسره هر تن له دې محفوظ ساتلو څه طریقې کار او وسایل موجود دي. ادارې وایي چې د حکومتي ادارو لخوا د ماشو د مخنیوي سپرې غوندې ممکنه اقدامات خو کیږي، خو آیا موږ خپله سکو کوګوره نو زموږ جواب په نفي کې دی. ادارې مخکې لیکي خبرداوی چې موږ د ذمہوار اولسي وګړي ثبوت ورکړو او خپل ذمہواریاں هم تر سره کړو. هله پکار ده چې حکومتي ګامونو سره سره اولس خپل ذمہواریاں وچتوي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پیښور پر مختیایي ادارې د خصو د تفریح لپاره د اوو پارکونو د مختص کولو اندیا ورکړي ده. خو خصو لپاره پارکونه مختص کولو یا نوي جوړولو نه مخکې پیښور کې موجود پارکونو او نورو د تفریح ځایونو په حالت هم توجه ورکول پکار ده. ادارې وایي چې خبر کله د باغونو او ګلونو په حواله مشهور وو. نن د ښار په پخوانی باغونو او پارکونو کې دوړه او ګرد په نظر راځي. ادارې زیاتوي چې د سره سره د لوبو د میدانونو هم بندوبست نشته او ځوانان د تفریح په ځایونو کې لوبې کوي. د لوبو میدانونو او د نورو سهولتونو ورکولو په اړه حکومت لخوا اعلانونه هم کیږي، خو عمل درآمد په مخه ته نه راځي. ادارې اخري کلی کې کاغه باغونه، سکولونه او که هسپتالونه دي، نو انتظام ولا سمول پکار دي، ولې چې نوې تعمیرات به فنډونه او وخت ضایع کول وي. د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزارت وایي چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات وسوچت کړي شوي دي، خو د بشري حقوقو سره تړلې شمیره راټولول ډېر ګران دي. ادارې وایي چې پاکستان خپل د ټولو لوی تجارتي ملګري یورپي یونین پورې رسایي برقراره ساتل غواړي، نو ځکه د بشري حقوقو په حواله مطلوبه ګټې په ښه کولو کې دلچسپي لري. ادارې د بشري حقوقو د وزارت د یو افسر په حواله وایي چې په وزارت کې په هر سطح پرمختګ په ورو دی. د ماشومان د حقوقو د خوندیتوب لپاره لا تر اوسه یو کمیشن جوړیږي. د بشري حقوقو په اړه شمیره چې د ټیکس بغیر یورپ سره تجارت لپاره ضروري ده، نو دې لړ کې هم پرو کار روان دی. خو ادارې وایي چې یورپ سره د کال 2013 په نسبت کال 2014 کې زموږ تجارت زیات شوی وو، کوم چې موږ د لاسه نشو ورکولی. ادارې په وینا د یورپ د پارلمان په کال 2013 کې د ترقی کوونکي ملکونو سره د جی ایس پی یا د ټیکس نه بغیر د تجارت کولو په اړه نظرسانی کوي. نو دا اوس زموږ په مفاد کې ده چې موږ د بشري حقوقو په اړه یو مثبت رخ نړۍ ته وړاندې کړو، ولې چې دې سره تجارتي ګټې تړلې دي.
د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان ته خبرداري ورکول ممکنه ده چې اسلام آباد بیجینګ ته نور هم نږدې کړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجلې بیا د ولسمشر ټرمپ په وینا کې د ځینو مثبتو خبرو او ځینو نیمګړتیاو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د تیر ګل په ورځ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د نوې امریکایي ستراتیژي اعلانولو په وخت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان ته خبرداري ورکول ناسمه ستراتیژي ښکاري. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې وی خواته ځینې وسلوالې ډلې ساتي، نو بلې خواته یې د القاعده او طالبانو خلاف د امریکا او اتحادیانو سره مرستې هم کړې دي. دغه خبرداري پاکستان کې د سول حکومت او پوسټ ترمنز نازک توازن هم له خطر سره مخ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر ترامپ وینا په پاکستان کې ترسره شوه د امریکا د کلونو سفارتي مهنت هم ضایع کوي. پاکستان د 1950 کال راهیسې د چین سره نږدې تعلقات لري او په دې ورستیو کې بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره په دغه هیواد کې سباندې د 55 ارب ډالر لګولو ژمنه هم کړې ده. د دې ترڅنګ د چین پوز په اول وار په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت دستوره کې پریډ وکړ. نو په دې حالاتو کې د ولسمشر ټرمپ وینا دغه دواړه هیوادونه لا نور یو بل ته نږدې کوي چې په ترس کې به یې د هند او امریکا ګټې له خطر سره مخ کیږي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورسته وینا یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د مجلې په وینا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وستلو لژمنې شاته کېدل او دغه هیواد ته د پوځیانو پر ځای د شخصي امنیتي کمپنیو د کارکونکو نه لیږل د دې ستراتیژۍ ښې خبرې دي، خو هند ته په افغانستان کې د لا نور کردار لوبولو بلنه ورکول په دغه هیواد کې د پاکستان کردار لا نور زیاتولو پسیر دی، ځکه چې پاکستان لا لولاندې په افغانستان کې د هند کردار ته د شک په نظر ګوري. بلدا چې له پاکستان سره د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیز به افغانستان ته د پاکستان للارې د امریکایي ځواکونو لپاره رسد هم متاثر کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن او خوشبین دی. دا خبره د ولسمشر ترامپ لوړ پوړي سلاکار جارډ کوشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې د دواړو لورو سره د لیدو پر مهال وکړه. کوشنر د پنجشنبې په ورځ اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره ولیدل. د رپورت تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
سره لدی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل شوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړ پوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ترامپ زوم او لوړ پوړی سلاکار دی، د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالۍ نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل شوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل
The president is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډېر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي. دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې جارید کوشنر په رام الله کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هېوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مندی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمې دي. جارید کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یو پلاوي سره د چهارشنبه پر ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې یې کمې کړې او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هېواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینه ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسېدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روس په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نشي هوارولی. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل سوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځنګړي محلويش په پام کې نیول پرته کولای سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز د غرض ویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ورستۍ هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغي جوړې ته رسیدل دي. نو هغه څه چې تاسو ته ویلی سم دا دي چې ورستۍ هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني مهالویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه پر ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. دوی وایي زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خواشیني ښودلې وه او ویلې دي چې د اعلان شوې ستراتیژۍ عمده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره له ځواک څخه کار واخیستل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژۍ کې چې د سې شنبه په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان شوه، پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه هېواد په خپله خاوره کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي. د همدې انتقادونو په تړاو د پاکستان تر ټولو لوړ پوړي سیاسي او پوځي مشرانو د پنجشنبه په ورځ لومړنی رسمي غبرګون وښود او دا انتقادونه یې رد کړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پارلمان کارو په هغه هیواد کې د سیاسي او جمهوري فرهنګ په اړه د پارلمان له غړو سره بحث کوو. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې نن اورئ چې د ولسي جرګې کار او دندې څه دي او آیا دا جرګه په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې په خپل کار کې بریالي شوې که څنګه. ورسره د ستونزو او خنډونو په اړه هم اورئ. جمهوریت خبرونه هر هفته په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان ولسي جرګې مهمې دندې څه دي؟ د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوې ده او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل، آیا د قوانینو په جوړولو او منزورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه؟ آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه؟ د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته یې ولسي جرګه او بلې هغې ته یې د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسي جرګې 249 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 5 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه 1 لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسی جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې را پیژني.
د ولسی جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي، یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو موکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسی جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه. په ولسی جرګه کې د کندهار استاز خالد پختون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې د مابین تسوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د ډیموکراسۍ د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هیڅ داسې یو وکیل، هیڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه وو چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په 2 لسیزې مخته مطلق د منځه تللي او سقوط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلۍ ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو ونه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغو نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د تحقیقاري چې ولسي جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کې بریالی وه.
موږ د تیرو 2 دورو 15 دورې او 16 دورې د ولسي جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ چیرې کړلې په تیرو 12 کالو کښې، تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت وخت د بودیجې یا بجټ قانون منزوروي.
راتلو څو کلونو کې ډیر زیات کار شو دی ولې نه شو دی دا خپل معلومات چې د هر کال په ځانګړي وخت باندې د هر کال لپاره بودیجې راغلي په بودیجې باندې کار شو په پای کې د شیشې د نوې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلف تړونونو یا نور قوانینو راغلي دي او
نادر خان کټوازی وای دا سمه د چولسی جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکراری وروسته جوړه شوه، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخته خنډیږي.
افغانستان کې دغه په مجبور پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشت وروسته دغه منځته راغلی ده او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه د اوس د قانون له لارې صورت نیسي، نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې. او اوس هم په پارلمان کې په مجبور کې په دغه دواړو دورو کې زورواکي جنګسالاران د مخدره توکو سوداګر دغه خلک موجود و او هغه خو متاسف ټول دیږي چې په دیموکراسي باندې عقیده نه لري، باور نه لري او نه غواړي چې دلته دی و دیموکراسي ټولنه رامنځته شي. نو نو خلګوم په هر وخت کې دی ولسی جرګې په کارو کې خندونه ما چولو او هغه لبد مرغ تروزه پورې دی افغانستان په دغه ټولنه کې ډیر تاثیر هم لري.
خالد پختون هم منی چې د ولسی جرګې په کار کې نیمګړتیا وشته. د پدې لړکې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي
چې د دولت خو سم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی د تعلق عالی په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشګاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځي او دا مسایل محصل او دا مسایل په دې مسایلو کې دا قوانین د پات سول په چیرې دوره کې دا ډول په دې دوره کې ادامه لري. اوس هم په شورا کې شورا په دوه برخو تقسیم شوی دی، وخت چې هر بل د قانون را مابین تسي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په خواک شي په حکومتو کې مروج شوي وو نوی نسل نوی خلک غواړي چې هغه په پښتو فارسي دواړه مروج، لیکن ډیر افغانان وایي چې هغه اصطلاحات چې زموږ ملي اصطلاحات دي هغه به په پخواني شکل پاتې شي که څه په پښتو کې دي او یا په فارسي کې دي. چپ له دې قانون څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینوار البته د ولسی جرګې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
قانون او یاد باز نه هو یاد تړونو پر اړتیا باندې دي او باز زمون سات معلومات چولې سي جرګه په یو رس کې سالار لري په بل رس کمیشن لري. کمیشن کې چې مونږ یو اکثرا د حکومت د کول یا د حکومت د ناراضيانا شکایتونه دي چې په غیر باندې باز کیږي او پولیسي جرګه کې تاسو خپل معلومات دې چې ازي وخت کې بیا په دغه امنیتی حالات باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي او غواړي چې د دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت ګډکړو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پختون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کې هم د ولسی جرګې په کار کې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په بخش موږ ولسی جرګه تر ډېر ځای پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپل دیموکراسي اوږد مهاله تجربه نه لرو بعضي نظارتو کې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسی جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندی فکر پکې نشته.
زه په خپل باندې نه یم راضي مګر دا چې نوې پارلمان د تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسی جرګه کې موږ دوه یا درې ګوند درلود. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي ټولنیز ټول ستونزې موجودې دي. نو لږ سره سره مقصد په رضایت سره حضور نه یم راځي مګر بیا هم نا امید نه یم ځکه چې پارلمان نه وای دی. ان شاء الله شپایسته
د کوچیانو استازی هیلې ارشاد وای پولیسي جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
پولیسي جرګې کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دول نفر سره یو ځای دي. په راست کې چار څوکي معلومدار هغه څوک په راست کې چې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفره وکیلان چې دي سره دي دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کېږي خو اکثرا د دې هم تفایصلي یو شی وګوتي د شلو نفر نظر یو شی وګوتي مګر عموما د خپل ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره کافي.
د کندهار استازي خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه وشوي، نو ځکه ځینې بې تجربه کسان هم د دې غړي شول.
په خپل ولسي جرګه کې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د وکیل د پاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ترشه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سنو سال دی، هغه شان په قانون اساسی کې د دې لپاره نو پیش بینی سوی په تاسو سره د 2002 کال لوی جرګه مې مطلب ده هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس چې دوی به دلته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې پراخ لاس لرو په هغه کې دوی شاته راغلي دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان درو، با تجربه وکیلان درو، با مطالعه وکیلان درو، دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیر ځای پر توانیدلیو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابۍ سره مخته بوځو.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلۍ ارشاد وایي د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
غټه ګیله چې د غفلي حکومت نه زه لرم شخصا چې د ډاکټر صاحب اشرفغني په ټیم کې هم ومه دغه ملي وحدت حکومت سره ماسته راغی، دا یې د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې یو چړې راکشولې. حکومت فعلا په ظاهر کې دوه تقسیمه سوی مګر په باطن کې که موږ ورته وګورو دغه اوه نفره بزرګان چې په آر کې دي درې یوې خواته او درې بلې خواو یو هم مسود سر ده، دوی هر خپل کاندیدان لري، خپل خلق لري، یا حتی څوک نه ګوري. د هله دایمه ازبک ته د مقرر شي، هله دایمه پښتون ته د مقرر شي، هله دایمه ته د مقرر شي. دغه سیستم باندې دوی روان دي، دوی مملکت ټوټه ټوټه کولو په لور بیایي.
له هیله ارشاد مې پښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسي جرګه حق لري چې حکومت او کار یې وڅاري، پښتنه وکړي. دوی والی په پارلمان کې پر دې بحث نه کوي. نوموړی په ځواب کې زیاتوي،
موږ دا خبره د اوسکو د څه نه ده چې موږ خاموش نه شو. په همدغه لنډه ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنینی فرمان صادر شو چې د رئیس جمهور لخوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې کې غواړي چې یو رقم لاره جوړه کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک ټول لري چې حتی دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې دغه هم تقسیم کړي، دا به د دغو اوو نفرو کاندیدان په دغه ارګان کې نور خو ټول افغانستان تقسیم شي ته ولسوالیو پورې ته مدیریتو پورې دا ټول اوو اته مشران دي سره خلک تعینوي او مقرره یي. دې کې زموږ ځوانان ته هم ډېر بد اغېزه کوي. زه خپله ورته ډېره متاسفه یم ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه نو څه فایده چې سبق وایم، خو زه دغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یا چېرته مقررېږم. خو په هر صورت موږ د هغه خپل پورته کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل چې که دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغیز راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو، او که وی منو په دغه رقم یې منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت څه تعدیلونه راوړو هغه هم بعضې موږ رد کړي دي، او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم داسې چې د ولسي جرګه صرف حق د انتخاب لري، اجرایي صلاحیت نه لري. موږ کوم فشار نه شو راوستی، فشار مثلا شخصا زه د خپل ځان مثال که تاسو ول زه د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې وم او ډېره فعاله ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم، یعنی رهبریت کې وم. خو کله چې ملي وحدت حکومت من سره راغی موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو، هغوی را سره ونه منله، خپل کار وکړه. یګانه کار چې ما لاس راته څه نور چې ډاکټر صاحب غني په ټیم کې نه.
خو د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری وایي ولسي جرګې هم له تیر حکومت سره او هم له وسني هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي. د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي.
معلومات شته دی ځکه د ولس مشران علما به را سره و، ځوانان یې را سره و چې کوم مشکل یې پیدا شوی دی. موږ د ولایت مسؤلین له نیولی تر دلته وزارتونو باندې تر رئیس جمهور پورې دا ټول هغې کې موږ سره مشران و، موږ هلته طرحې لرلې. موږ لیکلي بنا باندې مسؤلینو له دغه د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي، هغې کې انشاءالله چې زه مشکل نه لرم. یو اندازه مشکلات شته دی که نه، هغه رقم باندې لکه څنګه چې 100% کې باید شوي وي هغه کېدی شي چې نه شي وي. یو نام نه ده ډېرې ځینو ته موږ رسیدګي کېدای شي چې نه شوي، بعضې مسایلو ته بعضې نور
ولسی عادی پروگرامونو ته د امنیت په لحاظ خو لکه هم چې وړو کې موضوع پیدا شوی د موږ یا علنی او یا د خپل طریقه هغه د مسؤلینو ته رسول ان شاء الله چې دا ما ته خوبی دي چې په دې کې موږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو موږ سره د شینوارو معلومات د شینوارو مشرانو سره وو دلته په کابل کې تر د جمهور پورې موږ خپل غږ رسولی موږ خپل طرحه لیکلې موږ ته خپل مشکل لیکلی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو خنډونو او بریاو پر موضوعي معلومات راکړل. په ولسی جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغېزمنوي. د دې لړۍ پر راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل بحث وکړو. اوس جمهوریت خبرونه پای ته رسی.
جمهوریت
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته نه
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.